السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال له افغانستانه په راغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن به د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورونی امنیت کمیټې اجتماعي غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرۍ د څار پولیس کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د ښاغلي کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي چې سږ کال نږدې 3000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. وبخشي د څه باندې 10.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بینا د پنځشنبه پر کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحد عربی اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول نورې تجارتي لارې له یوې جګړې وروسته وتړلې چې د همدا لارې بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر 100 ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخشی د پنځشنبه پر ورځ دا خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د ده لوبډانی سیال یوسف راجی ویلی و چې اوسنی شرایط تهران ته د ده د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوې دي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واکور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یو ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامل کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانداو د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تور د پنځشنبه پر ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې دا سپیشي په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه پر ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روختون هوایي برید وشو چې له عمله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژان د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واکې خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زولی نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولی نشم کولای چې په هندون وایې مول
په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتاً مجهز مرکز له جوړېدو خبرو په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
وز دسی دوران رالی چې په هر کور کې هغه کویا وچ
جنی کتون کې په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د ویشتړون لاسلیک شي.
چیر ته دوړ هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتې کی.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د شزو د حقونو یو شمېر فعالانو او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شتیا اونجونی د طالبانو د محدودیتونو له امله ان لخپل لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبې الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د سرګندو شویو اندیشنو په جواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو دا چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام را کړی دي خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دي په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پوهنتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپله دا تیر وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نوم ونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو په خبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو نو کی تعریف کیږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین په اړه ورته دا وی کړی دی. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د زبی الله مجاهد څرګندونه ورسله غري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10 نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیا هوښیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نورو عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروال دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجیب لالو خیل پوراپور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدل امکان نشته ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل راوځي. هر قسم د زلاتو لپاره ماشینونه راوځي خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل راوځي مونږ بخپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بلتن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق بیا خپل یونیفورم بعد یې غنه خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وخخته تیګل روز انت وخخته تیګل اخر یو دیوال او کور جوړیږي متدلته روزن راز ورزش کې روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوال سرمایه گذاری په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده ځکه ما کې موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زم پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده ځکه اوس خلک په دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده تقریبا 100,000 په پانګونه کېږي نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دي وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وای په راتلونکو کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسي د جګړې د پای تر سوالو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن به پروسوول واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکران کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکران له دونیتسک څخه خپل سرتیري پښا کړي او هلته د اوکران او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړ شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکران ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د ځینو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده، او د دونیسک او زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي، او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په اتمه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ میرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې، او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼې واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ورآخوا
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو په اړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب د سره شریک کړم، په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سږ کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلي ته د راپور په پیل کې ورولې چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زیولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 20 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به هم راوړې په سر باندې په لوښي کې به هم بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې موږ راوړو، په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکیم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لر هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مخصوص شو چې د اوبو کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره ریکوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی، او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو سوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 100 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفه او بوته لاس نه لري او هر کال شوخه 35000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب او بو او صفای د نشټوالي لوجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چکم زمغه ریچارج زونز دی نوغه لګیا دی کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټر کم شوی او یوازې 1700 میوکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردهی ولسوالۍ له لارې کابل ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان علي شنګ او النګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنډ پوری غاړه مهمندو ته بهیشي. دا معلومه نه ده چې هغه غاړې ته څومره اوبه بهیشي ځکه چې د اوبو تړون نشته. د جنو کتونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وای
کابل د سین حوزه د اوبو پرته له قرارداد به له څونه چرانه دي د پاکستان خاوري تور داخلي یا وای ته استفاده کوي. ان هغه مانادر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري بلکې د له پالیسي موږ ظرفیت نه لري ترې استفاده نه شو کولای او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلي دلی نه شو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سین په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو مالا دا ډیورنډ پلس دات دي ولې کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا کوم وایي چې تاسو تر دغه پورې به استفاده وکړئ له دنه وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د فکر وایي چې دومره مقدار وبم درخه مالا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو د اوپی ځند او ډیورنډ پلس دات کې ځند په تاسو باندې په کله حال موږ سره دا مشکله ده
که افغانستان له پاکستان سره ستونزې لري ورته ستونزې هند له پاکستان سره لري خو نه ویټیلی په 1980 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځ کې ټوب لاسلیک کړی وو. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر وینې شتې وروسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاض درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماسټری اخیسته او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې په پلازمینه پراګ کې څېړنې کړې دي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې دا نظر لا ساجر د وسر شریک کړي وو چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. چې تر موږ د دې په دوړ هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دوړ هیوادونه دې ته نه تیاریږي چې دوی سره کینی او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي ځکه د دې مستقیمه اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کینی او دا خبر خبر ومنی دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او دې لړ کې باید دوی دې اقدامات وکړي.
د کابل سیند 100 کیلومتر اوږد دی چې 450 کیلومتر د افغانستان د نن به شي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش د غرونو واوري او ورشتونه دي چې په پسرلي او اوړي کې د واورو د ویل کېدو له امله د اوبو اندازه توپیر لري. د روسیو کلونو د وچکالیو له امله په سیند کې اوبه کمی شوې دي او د دې سیند د اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او دا هم نه ده څرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبه به شي. خو په خیبر پښتونخوا کې پر همدې اوبو د ورسک بند جوړ شوی او د پېښور 400 مردان نوشار په سیمو کې په همدې اوبو ډېر مځکه خړوبې شي. وروسته بیا د کابل د سیند اوبه پنجاب ته به شي او هلته هم ډېرو زراعتي مځکو ته اوبه ورکوي. که چیرته د ډیورنډ کرښې سیاسي ستونزې وي نو د کابل سیند د اوبو ستونزه به له پاکستان سره څرنګه هواري شي. نصر الله سانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شي ویلی د دولت په عنوان. ما په خپل چارې کې مثلا موږ نه شو کولی چې له کنړ د سیند د اوګړو د سیند په نورسال وړو بیرته راوړو په بدخشان او پنجشیر راکته کړو دا نه شو کولی. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند روان دی موږ په سلهاو باندې ترې جوړولی شو کانالونه ترې ایستلی شو یلې ترې ایستلی شو موږ باید دغه ځای ته پیدا کړو.
د کابل پر سیند د سولې په کلونو کې د ماهیپر نغلو سروبیا او درنټې بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چیرنې لمخي پر دې سیند د شاتوت بند، د باغدري د برښنا بند، د ګلبهار د برښنا بند، د دوهم سروبي د برښنا بند، د کونړ د برښنا د شال او چاګي بندونه، د کامي بند او د ګمبيري د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستيال ولی مدقی قاصدی راډو ته ویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغیزمنوي.
کولای شي هغه کوم طبي د اوبو جریان سره هغه ته تغیر ورکړي. هغه کوم خلک چې په ټیټو ساحو کې ژوند کوي یو ته کمې اوبه رسیږي یا په مختلفو فصلو کې چې اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي په دې په نتیجه کې د اوبو طبیعي جریان خپل په فشار اوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو منظم جریان سره د ژوند تړلې ده. او بل خبر دا ده چې په دې وبندو کې دغه رسوبات ډیر زیات ټولیږي او دا باعث دي ګرځي په ټیټو ساحو کې کم وي ته ورسیږي، یعنی اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی متحقق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهنې او د مځکې د تل اوبو پر زیر مهم منفي اغیز لرلی شي. خو نوموړي بیا سدي رډو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی مدقیق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤول دی په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا چې موږ په غوساهو کې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ ترسره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک چې هلته نږدې ژوند کوي، د هغو سره باید مشوره وکړو، د هغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې له مخکې نه مشخص کړو. اوبو منظم جریان باید له لاسه ورنه کړو، هغه باید وساتو چې هغوی ته مو اوبه ورسي. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرحه په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو. او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې هغه کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
شاغل متحقق بیا وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکړل شي چې د کار په ترس کې وحل شوی او د دې لپاره چې د ځانګړي سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څیړنې له مخې د کابل پر سیند د باختري د برښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شای لس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یوه ستونزه امنیت وه، اوس مالی او تخنیکي ستونزې شته. دا څرګنده نه ده چې دا ستونزې به کله هواري شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه پخی شي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش یوې موافقې ته نه رسی شي.
سلام و وقتتان بخیر. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده میگوید که 18000 نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمدند در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند. روزنامه واشنگتن اکس ماینر روز پنجشنبه گزارش داد که جوزف کنت که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت میکرد ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به 18000 نفر را که نامشان در فهرست تحت نظر تروریسم اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI قرار دارد در اختیار دارد. به گفته او این افراد در سال 2021 از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. کنت افسود که از میان این افراد 2000 تن یانان با گروه های تروریستی در ارتباط هستند. مقام های اتاق تجارت کندهار می گویند که امسال نزدیک به 23000 تن انار به ارزش بیش از 10.5 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت کندهار روز پنجشنبه به رسانه های محلی گفت که در ابتدای امسال صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد. پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتبر مسیرهای تجاریش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز هم بسته هستند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که آماده سفر به بیروت است. اظهارات عباس عراقچی روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی همتای لبنانیش گفت که شرایط فعلی مانی سفر او به تهران می شود، اما او آماده است تا در یک کشور سالیس با ایران مذاکره کند. عراقچی در صفحه ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلماتیک کامل دارند نیازی به انتخاب یک مکان سوم بی‌طرف برای مذاکرات ندارند. روابط ایران و لبنان در ماه‌های اخیر به دلیل جمع‌آوری تسلیحات گروه حزب الله دچار تنش شده است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که جنوب لبنان را کنترل می‌کند و در پارلمان این کشور نماینده دارد. ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. و کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانه در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این رویداد شد. ولکر ترک روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که چنین حوادثی می تواند به منزله جنایات جنگی باشد. حمله هوایی روز چهارشنبه به شفاخانه در منطقه ماروکیو در ایالت راخین در غرب میانمار دست کم 33 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیری‌های میانمار گزارش داد که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در سال 2021 حملات به غیر نظامیان سال به سال رو به افزایش است. داشته های مهم این برنامه: با چالش کشیدن اظهارات طالبان درباره تامین حقوق زنان در افغانستان، یکی از دختران محروم از آموزش میگوید:
در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد.
انتقاد شدید هند از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، دهلی نو به دنبال چیست؟
هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
آغاز مسابقات لیگ بزکشی در کابل.
ساعت 9 بجه بخیر رسما مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و شش ولایت هم از نیزه بازی.
آن طرفتر در کندهار هم از سرگرمی مترانی در رگزارهای این ولایت برایتان خواهیم گفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. امروز جمعه 21 قوس 1404 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران در افغانستان و فعالان حقوق آنان و علمای دینی در واکنش به اظهارات حکومت طالبان بر تأمین حقوق بشر بر اساس شریعت میگویند این ادعا با واقعیت‌های امروزی افغانستان سازگار نیست. به گفته یانان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی از ابتدای ترین حقوق اسلامیشان نیز محروم ماندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در واکنش به نگرانی‌های مطرح شده در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان، ادعا کرده که حقوقی که شریعت اسلامی برای مردم داده در افغانستان تأمین است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ادعاهای تکراری طالبان مبنی بر تامین حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی موج تازه از واکنش ها را برانگیخته است. شماره از زنان و دختران افغان، فعالان حقوق آنان و علمای دین میگویند این ادعاها با واقعیت های جاری کشور در تضاد است و سیاست های طالبان نه تنها حقوق بشر بلکه حقوق اسلامی زنان را نیز نقض کرده است. یک دختر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه آموزش محروم مانده است، برادی آزادی گفت:
من از طالبان میپرسم که اگر این حقوق را دادید پس چرا من نمیتوانم مکتب بروم؟ چرا نمیتوانم پوهنتون بروم؟ چرا اجازه کار ندارم؟ اینها همان حقوقی است که اسلام به من داده، اما 4 سال است که از من گرفته شده است.
دختر دیگری که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رفتن به پوهنتون بازمانده است میگوید:
در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
فعالان حقوق زن نیز میگویند طالبان همیشه شریعت سخن میزنند، اما محروم کردن زنان از آموزش، کار و حضور در اجتماع هیچ توجیه اسلامی ندارد و نمیتوان نام شریعت را بر چنین سیاست‌های گذاشت. رقیه سایی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام کشورهای اسلامی بالخصوص عربستانه که ما میبینیم هیچ گونه محدودیت و هیچ گونه ظلم و ستم و بربریت که فعلا طالب افغانستان بر مردم خصوصا زنان تحمیل میکنند در هیچ یک از کشورهای اسلامی وجود نداره. همه شاهد هستیم، میبینیم زنان از آزادی های کامل برخوردار هستند، ولی امروز زنان افغانستان از تمام حقوق اساسی و انسانی خود محروم هستند.
علمای دین نیز با انتقاد از عملکرد طالبان تاکید میکنند که حقوقی که اسلام برای زنان مقرر کرده روشن و غیر قابل تفسیر است، از جمله حق آموزش، حق کار و حق مشارکت اجتماعی، حقوقی که به گفته آنان طالبان عملا نادیده میگیرند. دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جواز درس خواندن دختران و رفتن آنها به مکتب و پوهنتون و آموزش علم به حد واضح روشن است، مثل که احکام نماز و احکام روزه در اسلام واضح و روشن هست. طالبان نباید این اشتباه خود را و این گناه خود را به پای شریعت اسلامی بنویسند. اسلام و شریعت اسلامی خواهان درس و تعلیم دختران است و هیچ تبعیض را اسلام در عرصه تعلیم میان دختران و پسران نمیشناسد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی های مطرح شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان گفته است که با اطمینان می توان گفت حقوق اسلامی که شریعت به مردم داده در افغانستان تضمین شده است. در پیام صوتی که رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان روز پنجشنبه 11 دسامبر در شبکه ایکس منتشر کرده، مجاهد همچنین افزوده است که افغان‌ها مکلف نیستند حقوق بشری را که در جوامع و کشورهای دیگر تعریف می‌شود حقوق خود بدانند. قابل یادآوری است که مقامات طالبان بیش از این نیز بارها ادعاهای مشابه درباره تامین حقوق بشر مطرح کردند، ادعاهایی که اما را با مخالفت مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبرو شده است. واکنش ذبیح الله مجاهد پس از آن است که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر با بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند. نمایندگان این کشورها در نشست 10 دسامبر بر تامین حقوق زنان تاکید کرده و از طالبان خواستند صدای جامعه جهانی را بشنود. آنان هشدار دادند که وضعیت افغانستان همچنان شکننده است و بحران‌های حقوق بشر، فقر، محدودیت مشارکت زنان و بی‌توجهی طالبان به تعهدات بین‌المللی خطر انزوای بیشترین کشور را افزایش می‌دهد. یونما نیز در 10 دسامبر و با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که احترام به حقوق بشر اختیاری نیست بلکه یک ضرورت است، در حالی که بسیار از افغانها به ویژه زنان و دختران هنوز از این حقوق محرومند. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به پوهنتون، منع کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی، محدودیت رفتن به پارک ها، حمام ها و شماره از مکان های عمومی و ممنوعیت سفر بدون محرم. جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از طالبان خواستند این محدودیت ها را لغو کرده و تعهدات حقوق بشری را رعایت کنند، اما تاکنون تغییر قابل ملاحظه در سیاست های آنان دیده نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان که اعلام کردند هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود محتاطانه استقبال کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این کشور در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به گونه کتبی به پاکستان تضمین کند. این در حالی است که صدها عالم دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان روز چهارشنبه در نشست در کابل اعلام کردند که جفغان اجازه ندارد خارج از افغانستان در جنگ ها شرکت کند، اما تاکید کردند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع در برابر آن به گفته آنها یک جهاد مقدس شمرده می شود. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
پس از آن که صدها تن از عالمان دینی افغان با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود، حکومت پاکستان به گونه محتاطانه به این تصمیم علمای دینی در افغانستان واکنش نشان داده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 11 دسامبر از این اعلام استقبال کرد، اما افزود که در قطعنامه از تحریک طالبان پاکستان TTP نام برده نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند عملا چه اتفاقی میافتد. اندرابی میگوید که اسلام آباد در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. او تاکید کرد که طالبان پیشتر نیز به صورت شفاهی وعده مشابه دادند، اما به گفته او آن را عملی نکردند. این در حال است که روز چهارشنبه 10 دسامبر صدها تن از عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان در کابل گرد هم آمدند و با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد خلاف دستور ملا هیبت الله رهبر طالبان خارج از افغانستان در فعالیت‌های نظامی شرکت کند و اگر کسی تخلف می‌کند رفتنش جایز نیست. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نشست و قطعنامه آن چیزی نگفته،
اما در متن آن که اسای برخی رسانه های داخلی و شماری از فعالان رسانه ای نزدیک به طالبان نشر شده آمده است، هر فردی که از خاک افغانستان برای اقدام علیه دولت دیگر استفاده کند متخلف شناخته می شود و حکومت طالبان حق دارد علیه او اقدامات لازم را انجام دهد. در این قطعنامه اما تاکید شده که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، دفاع یک جهاد مقدس شمرده می شود و در صورت حمله یا بی احترامی به افغانستان تمام افغان ها مکلفند قاطعانه از آن دفاع کنند. در بخش دیگر از این قطعنامه 5 ماده‌ای از کشورهای اسلامی خواسته شده روابط خود را بر اساس اخوت اسلامی تنظیم کرده و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند. همچنین از عالمان افغان خواسته شده از منابر خود برای آگاهسازی مردم درباره مطالب مطرح شده در این قطعنامه استفاده کنند. تلاش کردیم نظر برخی از عالمان دینی شرکت کننده در این نشست را بگیریم، اما آنان حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. در قطعنامه عالمان دینی افغان هرچند نامی از پاکستان ذکر نشده، اما برخی از دیپلمات های پیشین افغان در پاکستان میگن که قطعنامه این نشست در واقع پاسخ به خواست های حکومت پاکستان است که از رهبر طالبان خواسته بود تا با صدور فتوا جنگ بر علیه آن کشور را حرام اعلان کند. حمید جلیلی جنرال کنسول جمهوری مخلوع افغانستان در پشاور در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
خواهش حکومت پاکستانی بود که باید امیرالمومنین یک فتوای را صادر کنن و این موضوع را حرام قرار بده. طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختن که ما به مو دو موافقه دوها به مو اساس و به مو محتوایی که بود به اون متحد هستیم. و از جانب دیگر تا یک اندازه خواسته های پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرن، لیکن از امیرالمومنین نشد، از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتن.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود که طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری میکند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این را موضع‌گیری علمای دینی دانست، اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری اکتعداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفته است. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری‌ها پس از عملیات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا به تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز زرپای داشت. در حدود 2 ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست‌ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیست شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد، هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی آن کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید میکند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بیگناه در افغانستان را محکوم مینماید.
حکومت طالبان از دو حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و یک حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این حملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر همدیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی میگوید که اند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد دو هدف را دنبال می کند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پرستنی شده، هند فکر می کند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده اعظمی کند و مسائل را مطرح کند که در افغانستان موضوع داغ هستند، مثلا کشتاری بازیکنان کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان. مسائل هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد هند دو هدف به دست میارد، یکی اینکه پاکستان را زیر هدف میگیرد، دوم اینکه در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقاً نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا این دست بسته ماندن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه‌ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان به یوروشیا و به شورای آسیای مرکزی و قفقاز میباشه و از مسیر افغانستان عبور میکنه. بنابراین دلایل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین میکنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمیتانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمیتانه. بنابراین دلایل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه این دنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر هند با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناحی را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
بیشتر از خبر
کابل امروز گواهی آغاز مسابقات لیگ بزکشی با حضور 11 تیم است. در امروز این مسابقات میان تیم‌های کندوز و بلخ، بدخشان و بامیان و سمنگان و سرپل آغاز می‌شود. با گفته فدراسیون ملی بزکشی افغانستان، در این مسابقات برخی چاپ‌اندازان خارجی هم در ساختار تیم‌های بزکشی ولایت‌ها حضور دارند. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. در این دور لیگ بزکشی افغانستان 11 تیم از ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، فاریاب و هرات شرکت کردند. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان میگویند که 10 چاپ‌انداز خارجی هم در ساختار تیم‌های ولایت‌ها در این مسابقات شرکت می‌کنند. فهیم نظری معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
ساعت 9 بجا بخیر رسما مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی
و 6 ولایت هم از نیزه بازی.
نظری میگوید که این مسابقات برای 10 روز ادامه خواهد یافت و در مرحله اول تیم‌های رقیب در 4 گروه با هم بازی خواهند کرد. حاجی ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان میگوید که در این دوری لیگ بزکشی 2 چاپ‌انداز قرغیزی هم در تیم بدخشان شامل است. با گفته او این چاپ‌اندازان بر اساس یک قرارداد در بدل 25000 دلار آمریکایی دستمزد و 5000 دلار هزینه سفر استخدام شدند و به نفع تیم بدخشان بازی خواهند کرد.
ما هم آمادگی لازم برای پیشرفت این تیممون و برای دست آوردن امتیازات آمادگی لازم داریم که چاپ‌اندازهای خارجی را داریم در ترکیب تیممون و از داخل افغانستان هم چاپ‌اندازهای خوبی را در ترکیب تیم بدخشان داریم. الحمدلله آمادگی لازم برای همه چیز گرفته شده.
حیدری میگوید که قیمتی ترین اسبی که در تیم یاران حضور دارد 47000 دلار آمریکایی خریداری شده است. با گفته او هزینه سفر و بود و باش چاپ‌اندازان تیم بدخشان از سوی تاجران این ولایت پرداخت می شود. حیدری گفت که افراد زیادی از بدخشان برای تماشای جریان مسابقات به کابل آمدند. دوری اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل را اندازی شد. هرچند قرار بود در دوری هفتم لیگ بزکشی 14 تیم شرکت کنند، اما در نهایت تنها 11 تیم در این مسابقات حضور یافتند. هر تیم 12 چاپ‌انداز دارد که 6 چاپ‌انداز وارد میدان می شود و 6 چاپ‌انداز دیگر هم در جریان تغییر و تبدیل ها وارد بازی خواهند شد. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت های زیادی بر سرگرمی های مردم وضع کردند، اما برخلاف دور نخست حاکمیتشان هیچ ممنوعیت و محدودیتی بر بازی ها و مسابقات بزکشی وضع نکردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
بیاین که برویم به کندهار، جایی که این روزها راندن موترهای شاسی بلند در صحرای ریگی آن به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان آن مبدل شده است. سرگرمی پرهیجانی که هر هفته روزهای جمعه آغاز می شود و تا وقتهای شب ادامه دارد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه‌های ریگی کندهار را می‌پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز میشه، ده‌ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع میشوند.
در جمعه پاورز میالی در رای خلکتان نو منظره که
محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مطر کمزوری مطر یا تقریبا 13000 در نظر دلار کم ندید. داشت مطران پکستا پا 12000 دلار، داشت مطران پکستا پا 8000 دلار، پا 6000 دلار.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریشی انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق میافتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ میدهد هیچ کس درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یکدیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تنها وقت شب اینجا می مانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک می سازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند و جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستانی را حکایت می کند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می کند.